کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شپې د غرمنۍ خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر ناری نمبر شوی او همدار اسه گن کورونا ویچار کری دی. ملګری ملتونه وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون تر پای پورې شاوخوا درویش میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 43 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اووره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل شي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هره لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له درو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی شي. ام آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال تر لسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بجې پیل شي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې بایللې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلي دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړي چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږ ویشت هیوادونو مشرانو پرون پنج شنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې. د دنمارک دفاع وزیر مورتین بوتسکوف تر یو ورځنی کنفرانس وروسته خبري اعلانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د مځکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. زمو شغله ازادي رادیو اوري د خبرونه زیس متصاروند شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه ښوولې ده. په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
په خوست کې یو شمېر پروژو 1500 کسانو ته موقتی روزګار برابر کړ.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بیخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول.
په نورستان کې یوې سیمه ییزې راډیو بیا خپرونې پیل کړې.
له همدې وجه نه زموږ دغه راډیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بېرته مو دغه راډیو په پښو ودروله.
په یوه کال کې 3 خبریالان نیول شوي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره و 2-3 ورځې سره تیرې کړې.
د خبریالانو ستونزې په دې مفصل راپور کې وړاندې کیږي. همدارز د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو اندېښنه ښولې چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تیر یو کال راهیسې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 9000 کسان بدندو شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټول کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ځوان تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لري کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له 6 ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 25 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 9000 کسان بېدندو سوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدا اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډېری مرستندویه هیوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي. دا جماعت 1400 کاله پخوا جوړ شوی دی. په غزنی کې دا تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. نور حال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وشوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخې نه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوست په تریزیو او علي شیر ولسوالۍ کې په یو شمیر پروژې پلي شوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جریبه مځکه هم د سیلابونو له ګواښه ژغورل شوې او یو شمیر شاړې مځکې ورسره آبادي شوې دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله الو خیل په راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکو انعام الله همت وویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادي حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ زوانان به په و دروت ان شاء الله چې پراتونکو کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدی مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه زوانان بیکار ول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسلاوي حالک بکورو ان ډېر حالک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لینی ډېر حالک نشئی مواد نه غشول دي دوی دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حالک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپ شفاب ډول تر سره شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کړي. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی، غریب ملک دی، او داسې باید نور کورونه وکړي، نور وکړي، نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډم له ونه ساتر هغه پر داغه او بل ټول په موږ مرسپاره دو چې موږ ته دا منځکه ټول آباد شي. موږ ډېر نه خښول یو، ساده خښول یو چې دا ویله موږ ته آباد شولا جوړ شولا ډېر نه خښول یو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا پلی شوې. د یادې مؤسسې مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د څرنګوالي په باب وویل:
صرف علی شیر و ولسوالی که یو زرو پینزه سوا و اتل تلویه کسان مصروف و دشپاگو میاشته لپارا آغی که سربند ویاله پخول دکانالو پاکول او ترسون خکل یو تلویه میلیون افغانی و پا مرست دی دبلیو پی یا نریوال خوراکی پروگرام او دی ایدی پا فعالیت و پا مدبانده دا پروژه تطبیق شوه.
بلوری تا د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروایی د دوی غوښتنه داده چې د بشری مرستو د ویش پالیسی بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې د علینا پنوم خصوصي رادیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خپرونه پیل کړې. د دې رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اگست کې خپرونه بندي کړې وي. د بیا پرانستنې په غونډه کې د نورستان مرستیال والی د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلانو ګډون کړی. نور حال په دې راپور کې
په نورستان کې د علینا رادیو مسولینو وویل له تیرو 12 کالو څخه یې خپرونه کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګس څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې خپرونه بندې کړې وې. د یادې رادیو د خپرونو مسول بشیر احمد احمدي وویل:
علینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې، دا چې نوي تحولات راغله، ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله، د دې په کې یوازې نورستان کې نه، د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې خبر اعلان له سخت مشکلات سره مخ شو، رسنۍ وتړل شوې، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجې نه زموږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بیرته مو دغه رادیو په پښو درولو او پهونه ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل علینا رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنیو د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه ده چې رسنیو ته هغه مالی مرسته وکړي چې څنګه پخوا کول، او دې سره به زموږ هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعاله ده د بندېدو نه هم ژغورل کېږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالیستان ته یې ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړ، هغوی ته هم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکاري ته حاضر یو انشاءالله.
په نورستان کې علینا رادیو په داسې حال کې له یو کال ځنډ وروسته خپرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې له نمې زیاتې غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکوونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
له خبرونو ور اخوا
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده غو په ګوتش میر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له آزادۍ رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا تلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې یې په بند کې تیرې کړې. خاغلی حسرت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د تلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بیولو توهین او سپکاوی کوه بده خبرې کوي. ویل چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناس وي. ویل چې تاسو د پخواني نظام پاتیشونی او جاسوسان یې. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یې وهلم، زما لاسونه تړلي و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړی شپې یوه کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر 2 ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو. 2-3 ورځې مې سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا 3 ورځې 3 شپو کې ونه توانېدلم. حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې 4 خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې 40 خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې 2، فاریاب کې 4، پکتیا کې 1، اوروزګان کې 3، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لکتر لګ 5 نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شی ممکن ده سر پا بای ورته تمام شی. یو خبریال چه مونگی خپل غاگ نخپره و ویل
زه ده طالبانو پا توقیف که به دلیل شکنجه کدم. زما پلو سب شبه ده زندان یو ساتون که پا بوتون خاته. بلاندی با سمند زما که لپاس با ده زندان ده ساتون که پشا او منز که با زما گوچی بی. دیر درد را بانده چیره ده. پا پلاس زما ده بدن مخصوص و غلو تا شکنجه را کوله. کلب می چه و پشتل گناه می سده ویلی. ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې 2 میاشتې بندې وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې 13 جولای میاشته کې افغانستان ته تللې وه وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، 4 ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریالې 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل دې خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبريال نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپل سرچینې ورپو غوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سک کال تر همدې نیټې پورې لک تر لګه 14 خبريالان وهل شوي هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وژل شوي چې یوې د آریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند او دریامې هم د رها خبري اژانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 133 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تحقیق کړي، هغه پر ازادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبريالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خود خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسؤلان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
اسد الله لودینو چې په تیر یو کال کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه